السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې په پایل کې محرک لای کوم. لمړی لاند خبرونه. له تیر ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي. که څه هم پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی وررسېدلی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرو ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي. تفصیل به یې وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېر شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید شي، د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سری میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیې سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباطي ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انټونیو ګوتریش د شنبه پورس په استانبول کې خبری کانفرنس ته وویل د وای هم دا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یو بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل، ډیر اغیز را باندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکیږي. دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یو هیله وه. د ګوتریش په وینا د اوکراین، روسي او ترکیې پلاوی همداراز د ملګرو ملتو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غله دانو د لیک څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکخ ائتلاف ته پیژندل شوی سیاستوال مصطفی تاج زاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تاج زاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاج زاده دوسیه د دیوی پر څارنوال لوري په یو علني محاکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاج زاده پروت سکال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیداوه. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سختو منتقدانو څخه دی. سهار مو په خیر. یک شنبه د زمری ډیر شمه او د اگست 28 نیټه. له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختی زیانونه
تر اوسه پورې مالی طرفات خو بیخي زیات اړولی دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بېوسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو او قابلو شورا وایي که طالبان لشپګم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنکړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي، شاید تر راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. له تیر ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیر ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي، مرکزی، ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په یو شت ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ورښتونو د جوپه پیل شوی.
اداره خوشي مخه بند اتلا
طالبانو ته حکومت تبي پيشو ته درسيرو پچارو کې ته دولت ته وزارت ته نشيات رئيس مولوي محمد نسيم حقاني تیر شپه نه وخت ازادي راډيو ته ویل
تیر دوه ورځې کې د هيواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات ترلودل زیات تلفات د میدان وردګ او ننګرهار لوګر غزنی پروان پنشیر ولایتونو کې چې خوشبختانه د ځانی تلفاتو کوم راپور نسته البته بعضی کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوی دی او په زرګونو جریبه زراعتیزم کې د سیلابونو لامل تخریب شوی دی
نشتی دو میاشتو رئیس سیلونو ته افغانستان مرکزی ختیځ او جنوبی سیمه ډیر ځپلې دي خو د نوی اټکل لمخې نن او سبابه په شمال کې د تخار سمنګان بغلان بلخ سرپل او جوزجان په شمول په یو وشت ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه براشي سیل ځپلې مرسته غواړي
نبی ولا زبلای د زابل لرغنداب خبرې کوم زموږ پرغنداب لسوالې کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي زموږ کورونه وړې دي زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه ده سید ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي
زه سهیل يم د غزنی ولایت مرکز څخه د غزنی ولایت کې ده جمعه پورت و مخام باندې ډیر سخت بارانونه وشول او ډیر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی
له پرون رئیس مو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د سیلابونو دراوتو په اړه ورېدل نن سهار مې خو ته درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لموین شرف الدین مسلم څخه ځانمن شوی او ته د مرستو درسول او ترخوای له تیر شپې رئیس د سیلابونو دراوتو او خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه و پوښتل
تر اوسه پرې مالی طرفات خو بخي زیات اړولې دي ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې بټکو ټوټېره او په دې ولسوالۍ کې همدا سیلنګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوی ده دغه سي د وردګو سيد آباد او شيخ آباد د زاینه او داسې دي چې هم داسې د پنځیر د تیر ورځ ده د ځانې تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي سهار ډیر وخت دی ممکن یو سات ورسته کره معلومات ترلاسه کو او مالی زیان خو داسې معنا وشته چې هغه تزاراتیزم کې دي کلی دي کلاري دي ارڅ خراب شوی دي
بیا بیا لا بیلو ټولې زو رسنیو کې تصویرونه خبريږي د سیلاب څخه د وخت تلفات په اړه باندې کڅام تاسو ویل چې ورسته به جزئیات هغه شي خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي به هر حال په لند راتون کو نور ورځو کې هم دنن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د ورختونو اټکل شوی دی اندېښنه شته دی
هو دا ستې چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي او کله چې غوځي کې اوس گزارنه کوي لکه ما چې د اوس مخ خبره وکړه چې ډیر زیات خو څومره خلک په شپه کې په یو بجو نیمه جنا کل 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 ډیر ولسوالي لکه بل کوټ ولسوالي هم داس د لنګار ولسوالي د رحمان هم داس خوشي ولسوالي د زیک په شپکی په یو بجو یو نیمه تر دوه په کوم دوه پر خلک نقل سول بل ځای نو دا غندیش نسته چې خلک د دوه خپل ځای څخه نور ځای ته نقل سول هغه تر پناه غواړي او هم داسې اټکل د سوال پر د هوا شناسي یا هوا پیژندنې دلاري نور مټکل سوي دي نو مشکلات واکانسته
تر ټولو لوی سونه هم دغه د چی وزارت کول شي دغه یو لوی ناورین ته چې نګدي ټول افغانستان نیول ورسیږي خلکو ته مرسته ورسېږي د خلکو لاس نیوي وکي
داشتی چې دا د شناورین ته واکان چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ورسو او شپږی چې یا ورسې د سپیشي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو کو خطر ځای څخه بچو انتقال کو هم داسې ک وټوانی درو تر لکه ضرورت هغه باندې څه کار ورته واخو مګر ما خوراکي مواد ورسو سرپناور ورسو دا څه چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کو دا دوی ته کفایت کوي دوی پر خدمت وسیدا واقعن موږ تر وسل وردی دا ناورین ډیر غشت دی او په ټول ساحو کې دی او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې نو واقعن چې دا موږ تر وسل وردی موږ خپل توان ارڅه او شریک کړی او سره کوی
معلومات څخه چې په افغانستان کې څاکال د سیلابونو دراوتو د لوی ناورین کو ورته وایو هغه صد دلایل کې دی شي چې د بل هر وخت په پرتله سکال ډیر سیلابونه راوتی دي.
دا چې دا کو ګورو بخي بځای کې په پیړی کې نه درغلی، بځای کې د 50 کال د 100 کال سره درغلی. دا په ډیر ملکو کې را شروع شوی دی چې د وشکالي د وشکالي ورسته چې دا ټول ملکو کې راغلی دی، اوس افغانستان هم دی. نو د کیسې څه نه سوالای شي، یو علامه چې دا چې دا د پیغمبر سره حدیث چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دا نو ممکن دغه سي د رازی ارقم د ارقام ته چې ګورو او د اقلیم د جغرافي د ذکر دغه چې ګورو دغه سي علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې طالبانو دولت وزارت معین شرف الدین مسلمو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبرو فائدہ سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشری وضعیت مخونی ولشي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او ونوي په سلو کې افغانان د بیوزلۍ د ټاکلې کرخې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بسکرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبرو فویل افغانستان یو بی وسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورځنی عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنټو ته رسی شي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. ورسره تر دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دوی ملوي اټومي بټۍ په 1.5 کیلومتر کې په ډزو یو شمېر کسان وژل دي. په دې ډزو او بریدونو کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د اوختو خبر هم ورکړل شوې ده. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په شارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې په وینا بالکونونه چپه شوی او کړکۍ مات شوی دی. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون دولس ملکیان ټپیان شوی دی. ویزن سنسک شارګوټي د پیډفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک شارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شاید پفتن نوکراینسک پر لور توغندې وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو د زوتا اندېښنه ښکاره کړه او ویل
یو روسيسکي شانتاج رادیاتي
د اټومي وړانګو د خبرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي. د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکې او لوی رډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څلور شوډ نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین لستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه شوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو بهرنی ورسپاړو د افغانستان وضعیت ته کتنه کړې ده او بیا لا بیل مهم موضوعات خبر کړې دي چې د زنیو مهم ټکی اورو.
د هیل امریکایي ورسپاړه لیکي چې تروریستان په واقعیت کې افغانستان ته ستانه سوي دي. ورسپاړه وایي له افغانستان د جمهور رئیس بایدن د حکومت لخوا د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وستلو کالیزه د کانګرس جمهوری پلاوی غړي مایکل مکول او د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې ملګرو ته بهانه په لاس ورکړه چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په حقله یو مقدماتي رپورت خپور کړي. رپورت له افغانستان د امریکایي ځواکونو وټل یو ستراتیژیک ناکامي بولي. ورسپاړه زیاتوي چې په هر صورت سپین مانی حتی د ریپورت له نشر مخکې په محتوا برید وکړ. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ادریان واتسن د جمهوری پلو دغه ریپورت له دروغو او خیالي ادعاو ډک وباله. سپین مانی ټینګار وکړ چې د ریپورت یو بې اساسه ادعا ده چې جمهوری پلوی وایي له افغانستان په وتلو سره د امریکا امنیت ته ځکه تاوان رسیدلی دی چې القاعده دغه یو تاسو نه سوي او افغانستان اوس د تروریستانو په ځاله بدل سوی. خو سپینې ماڼۍ ادعا وکړه چې د استخباراتو څېړنې ښیي چې القاعده بیا په افغانستان کې ځای نه دی جوړ کړی او ایمن الزواهری د شبکې مشر یوازینی مهم کس و چې غوښتل یې هلته خپل حضور بیا فعال کړي. او په واقعیت کې اوس د القاعده تر 200 کم لوی غړي په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم احتمالا د طالبانو لاسته د کابل سقوط مخکې په افغانستان کې وو. خبرسپانه وایي چې دلایل او نخې څرګندوي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شوی. ورسپانه د پاکستانی طالبانو چې د اسلام آباد ضد فعالیت کوي او د غراز د داعش د خراسان دله یادوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو خلاف اهداف تعقیبوي او د طالبانو او امریکا ګټه تهدیدوي. په داسې حال کې چې د هیل ورسپانه له افغانستان د وټلو په اړه د دیموکراتانو او جمهوریت پلو ترمنز د اختلافاتو په اړه مطلب خبر کړي، نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نه افغانستان او نه طالبان د غوړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 په څیر بریدونه وسی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چې افغان طالبان په خپل دریځونو کې ثابت خلک دي. دوی کله ناکله عملی اقدامات ته مخه کوي خو هیڅ شی د دوی په دینی فکر کې بدلون ندی راوستي او نه به راولي. د لویدیز مرسته کې دای سي د دوی د دریځ نه توند او تیز الخونه یو څه نرم کړي خو دا کار هم ندی سوی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د طالبانو فرهنګ او قناعت په ګډو دینی او قومي ارزښونو ولاړ دی. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ځای ورکول چې د امریکا په ورستی برید کې ووژل شو په امول وخت کې د طالبانو او واشنگتن د اړیکو د رغیدو او له دوی سره د امریکا د مرستې هیله ځکه لمنځه وړي چې زواهری په امریکا د سپتمبر بریدونو او نورو بریدونو کې لاس درلوده. خو خبرونه لیکي چې د زواهری او د القاعده شبکې د نورو غړو څخه د طالبانو میلمه پالنه په دې معنی باید ونخستل شي چې دوی غنی په امریکا باندې د سپتمبر د تروریستي بریدونو ملاتړ کوي. نېشنل انټرست زیاتوي چې په واشنگتن کې شنونکي میلمه پالنه او د تروریزم ملاتړ یو شان غني، خو دا دواړه له یو بل جلا دي او د دوه هیتړون دغه موضوع مبهمه پریږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
که هم طالب چارواکی وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید په برخه کې جدي اصلاحات راوستي، خو مانی چې په بازار کې درمل کم شي وي. د طالبانو د حکومت د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغانستان ته هیڅ درمل له فزیکی او لابراتواري از مختبرته واردېدلای نشي، خو په خبرې دی چارې په بازارونو کې ځنې درمل هم راکم کړي دي. هاخوا عام خلک او د درملتونونو مسؤلان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي مونتلای او کوم دل کېږي هم بئی ډېری لوړې دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي، بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لسترولې شریکولې، ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلی عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي.
باقی دوانه در اول سوی سده تقریبا ترشپیتو میلیون دلار پوری ارزخت لری موگه دشپک سو میلیون دلار و شپک نیم سو میلیون دلار پا ارزخت پوری پرمی ور کردی خو راغیلی دشپیتو میلیون دلار و دوا پا قانونی لارو بنده ده.
نوموړی ټینګار وکړ چې د درمل د وارداتو د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې پر واردونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر چې په کورنۍ کې ناروغ لري وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري. بلخوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبری وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. درملو دا پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درمل واردونکو ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
اوریدل مو چې طالب چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي، خو دا مو سره مني چې په بازار کې درمل هم کم شوې دي. د خلکو نظر او د درملتونو مسؤلانو نظر مو هم واورید چې په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ د درملو د کمی دوه تر خوای د بیو د پورته کې دوه پاړه خبرې کول. یو بل روغتیاي موضوع بیا چې د افغانستان د نجونو د زده کړو سره نغښتې ده. په افغانستان کې د زورګونو قابلیت د روزل کې دوه عمله پاولات د مایندو دمړي نشمیر خورا راکم شوی، خو اوس یو وار بیا د ګون پر مهال د مایندو مړینه په ډیرې دوده. روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنې شي، ځکه چې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي چې لشپګم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور او شیدو د تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هلی غرشین سره مرکه کړي. هغه په پایل کې په افغانستان کې په زیګون د مایندو د مړینې په اړه ویلي.
د کما سرویچ په 2000 کال کې شوی و د مین دمړي ناشپک سواته د شپې یو سل زره او ژوندې ولادتونه کې و چې دا په ټول افغانستان کې دا سرویچ ویو موضوع بل موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا نه هدیش زره قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو، منګه په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لري چې د هر ولایت لپاره هغه څلور دیش ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکو درې تر څلورو کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیت په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د دولسم سن فارغین نه لرو چې د قابلیت پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېده نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر دم د قابلیت د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو 50 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات علی کې هم یو د قابلیت پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلیت پانځه دي او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت غلرو د برخې لرو.
د افغانستان د نرسانو قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور او شیدو د تغذیه تخنیک کمیټې غړي هیلی غرشین وچی له اسمت څاروان سره په افغانستان کې د بیا زیګون پر مهال د میندو د مړینې په ډیرې دوه اندېښنه ښودله او تر خوای ویل چې کچیرې طالبان په همدې ډول اجازه ورنکړي چې لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته دوام ورکړي نو د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو دروزلو بهیر به هم ورسره ټکنه شي. نږدې یو کال او شپږ ورځې وشوه چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی او اجازه نه ورکوي چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه جمله